Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning
for the امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربند سند لاسلیک کړل. د سره د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته ورسیده. د خبری مجله کې مو همدا د سر موضوع ده. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. په پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسېدلې اعلان شوه. ښاغلي ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی یې تېره شپه لمانځي هغه دا وه چې د غزې جګړه پای ته ورسېده او دا یې د منځني ختیځ لپاره یوه لویه او ستره ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند دغه ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کنفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبې په ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی 20 سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت روس تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځم په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د سوب د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسېدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی وو. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگټن به بندیزونه ترې لرې کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرانس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپله وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګنده کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او یې ویل په بشپړ ډول یې له منځه یوړې. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربان تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help, it'll be the new beginning for
دا چې تړون کې تر اغلی او د غزې د راتلونکو په اړه څه تضمینونه شته په دی اړه د منځنی ختیځ د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د طبیعي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې محل را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قرباني دي.
کور می ټول ونړېده، یو می پکې کور والا شهید شوله، زوی می شهید شوه، یو می لور شهید شوله.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه ورسته یو ورځنۍ لوبه لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسېدلې اعلان شوه. ښاغلي ترامپ په دې غونډه کې وویل
end of the war in Gaza.
دای وای هغه مهمه لاسته راوړنه چې مونږ نن شپه دلته د منځلو لپاره راټول شوی یو د غزې د جګړې لپاره تر رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول کلی منځني ختیز لپاره نوې پایل وي. لدې شیبه څخه موږ کولای شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثبات او سوکاله وي او د ترهګرو لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه و. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر و، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالد ترامپ د شرم الشیخ غونډې ته په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوقالعاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوقالعاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یوه ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ترامپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس په راتلونکي نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کره نیټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو وروستي ژوندي پاتې شوي شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلیانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپلو زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ډلهیز او غلچکی برید وروسته پیل شوه. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان ووژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیره شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کېږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو شنونکی ډاکټر برهانی را سره استودیو کې ملګری دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، په پیل کې زه غواړم دا وپوښتم چې د شرم الشیخ تړون یوازې یو تړون و پر کاغذ او کنه فکر کوي د غزې لپاره به نور ښه خبرونه هم پکې وي.
سلام له احترامات تاسو سره ویدو په دې کې چې څه نشته چې دا یو پوره لاس سره ورونه ده چې
بله ډاکټر صاحب تاسو کله زر خپل ځای بدل کړئ غاک موږ سم نه اورو
صحیح شو
و اوس موږ اکسام دی و مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل خبر ته ده
د شرم شیخ دغه ناست په خپل ذات کې ډیره لویه پایل لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پر سر پاسه او زره کسم شو کدا خپل په خپل ذات کې لویه لاسره ورنه چې دا بند شو دا چې د شرم شیخ دغه ناست د مادو په اساس باندې ستلته یو شمادي دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي نو زبر داسې وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي اوربند لپاره دی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی او د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلی پلان پکې دی د بشری مرستو د خوندی تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش د پاره یعنی پراخ لارې چارې پکې سمبا دغه شوي دي ځای په ځای شوي دي او د سیمې د صوبات لپاره د ګډو امنیتي همغږۍ لامنځته کېدل دي یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چیرته رښتیا هم په مرحله ای لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله ای لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغه سینو دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی لکن تر ډیر حد پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سپاول کې دا سویل کېدل چې ګواکې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل دا سجمنه نه ده کړې چې دوی به ټول خپل سرتیری له غزې نه باسي بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بي وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلي دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی چې تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا غوڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده او دا هغه څو چې په شرم الشيخ کې په دې باندې بحث کېده خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبر وکړه چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شي د خلصله شي نو هغه ورته ویل چې چا ته وسپاري دا مسله په کوم داسې همدارنګ دی لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وای نو اټمن ځینې داسې جزئیات او مسائل شته چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شرم الشيخ کې کیږي او پراتون کې مواده کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کېدی شي نور بحثونه په دې باندې وړاندې وشي نو اټمن د سی او څشته چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي.
او ډاکټر صاحب مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا وش په تزر کسان په غزا کې وژل سول اما پر اسرائیل او د حماس برید تک او ګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل سول او 2500 کسان نور برمتا شول اوس که د سی تل سره کېدو نو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ زیان وکړه ځکه په ظاهر خو غزا وران شول او وش په تزر کسان وژل سول او دا چې تومره ټپیان دي تومره لا درک دي څومره لوګي مثلا مرسول دا خو بیل بحثونه دي
خبره پدې ده چې دا پارتاله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي بلکې اکثرات محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران د یا نور ډلې ټپلې د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروته نه وي تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لړ معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسۍ څخه ده یو نو د کیچ شک نشته چې یو شی چې اسرائیل د لاسه ورک په دې ټوله مسله کې به خو ډیر زیات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي که هغه انساني دي مادي دي او که حتی زیربناوي دي او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کېدای شي چې د فلسطینیانو ترمنځ رامخته شي په اداري وسایلو کې. اما اسرائیل طرف څه شی د لاسه ورکړی دی؟ اسرائیلي طرف ډیر کم دغه دي، هغه کورني فشارونه دي، وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیان دي او اقتصادي رکود سره مخامخ شو. د دې غنه مواسیواد د خپل سرتنبګي او د هیڅ نوع د یو لارې ته د جوړېدلو یا د تقریبا د روغې جوړې لارې نه ټالولې، ته بیا د هغې نه وروسته چې خپل رئیس ترامپ په دې باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او په حتی په استراتیجیک لحاظ او په امنیتي لحاظ کوم خاص لاورونه نه لرودله، نه برمته شوي کسان خوشې کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د به ویل هغه ونه شو. دا هغه څه و چې نړۍ مجبوره کړله او ترامپ یې دې ته که چې جوړ جاړي ته مخه کړي. نو دی او د اسرائیلو دغه حکومت په نړۍ کې د خاصې بدنامۍ سره مخامخ شو. دی هغه څه دی چې کېدای شي د لاسه ورکړي.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قمانداران هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادلې په مراسمو کې چې د حماس وسلوال شته، دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو جشن لمانځه. د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خود سې دی چې د سیاسي اداراتو خپل څرګندونې دي، یو د ستراتیژیکو مراکزو قوي بحثونه یا څېړنیز مسله ده. هغې کې دلته ډېر واضح ویل کېږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکري او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړې شي، اما کېدای شي چې د سیاسي واکدارۍ کې نور برخه ونه لري.
او وروستۍ پوښتنه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې مکتمو وخت راک، د غزې د بیارغونې بحث څومره مهم دی؟ که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی له ښاغلي ترامپ نه غوښتي چې د غزې د بیارغونې په اړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرانس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیځ څومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی؟
مخکې له دې نه چې دا خبر وکړي چې باید دا هم وویل شي چې اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه یې دا پلی کوي، هغه میکانیزم به څه وي چې رښتیا هم دغه چې په بیا رغونه او که نور مسایل یې څخه سمته دا دغه شي عملي تضمین کړی شي. نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملي تضمین کړی او حتی امریکا او اروپایي ټلنه هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړي دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه، نو دا امکان ډېر زیات شته دی چې کېدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجي نړۍ دی د دې بیا رغونې لپاره قوي وګورې.
کور ودان د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له ازادۍ رادیو سره یې د غزې د اوربند د تړون پر څرنګوالي او دغه راز دغه تړون په نورو اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک له دې پیښو ډیر رنځوړي. په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست 13 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي مېرمنه او دوه ماشومانې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړېد او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي افتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې اتلس کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوس مهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي، د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پرېکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي، اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤول عطاالله ازادي راډیو ته وویل،
بنیادی کارونه دا دي چې سړک باید جوړ شي، کلینیکونه وران شوي، د هغه را جوړ شي، مکتبونه را جوړ شي، د صحیح اوبو څاګانې امکان نشته. بل مهم دا دی چې دلته کورونه د خلکو وران شوي دي، په خیمو کې ژوند کوي، هلته بارانونه ورېږي، طوفانونه ورېږي. راځئ چې دوی دپاره کورونه را جوړ.
د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي او وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل،
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي، دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي، دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
شدیدترین آسیب دي در
له خبرونو ور اخوا.
تاسو آزادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې، خو نن به دریم لوبه ترسره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوبه وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 په وړاندې ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلی چې څلورو کلونو کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسف زیز موږ له همکارې سره کیسه کړې.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچیر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې همداسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولینو ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، والتم چوک تل داس یو لوبډل او تمرینات کول بس ماغه سره میزان را صف کړلو او راجستر میکړلو.
قدرت الله زیاتوی چې به په لپسې تمرین او هڅو رنگ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډل ته انتخاب شو.
تمرینات هم کول بس نن سمره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو ماغه د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دای د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیچ ډاکټرانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو گذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګ یې تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم، ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تېرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره څلور شلو ورځې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې وروستی راپور اخلو، هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلورویشتو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې چې زده کوونکي ورته ډېر خوشاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالي مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیرې ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خواهی بیدیا و که زدکری کولی چه لیوی خواه با دزدکون که فکر پاشلوی و او یو بل لوری تا متوجه کدل او بل با طبیعی حالت باد باران گرمه او یخنه هم د دوی خوانیز بهید به خان او زن سر مخامخ که و دا پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
په خواب موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و، باد به شوم شاګردان به نه راتله، باران به شوم شاګردان به نه راتله، نو اوس دغه د زموږ لپاره درس زمینه برابره شوه. انشاءالله موږ به نورو زده کړو ته هم دلته دوام ورکوو.
دلته چې و زمینه نه وه برابره درس همدارنګه زده کوونکي بل مرته ناست و یا استادان به موجود نه و په پوره توګه. هغه اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ورته جوړ شو، نو درس به انشاءالله په ښه ډول سره په منظم ډول سره ټول زده کوونکي وایي.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول یو کار بولي خو زیاتوي د ښوونیز بهیر په ښه کېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپله ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي، ماشوم هم شته، قلم هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رور په شکل چې اول ماشوم متوجه کی وروسته دی بیا درس ورته وښایي. نو دا هم د مور او پلار، هم د قوم د مشر، هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیې په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسؤلیت دا یوازې نشي کېدای.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې مکتب ته ورته وړه مکتبونه جوړ شي، تر شپږم سمفر تر پنځم سمفر تر سلارم سمفر چې څومره دیګ منظوره ولای شي میته د یغه ته اوس می خپل اړ کی شپږ کیلومتر مزال می په پکو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته می دومره په لاره ساحه کې پرته یو باید می سره دغه نه هر شي کومه کوشي یو ولې جنکې د پره باید می ته په مکتب کې نه مکتب نه جوړ کی په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې می ته یو مکتب رو
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ورسوالې کې د یادو ودانې د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف څه سوی ده؟ دا د شاګردانو او د ولس او د علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې